په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو، خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. د اتریش حکومت وایي یو غړی افغانستان ته سفر وروسته نیول شوی دی. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه د پوښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړ چې د دې هیواد یو غړی د روان کال په می میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته نیول شوی دی. د وزارت د معلوماتو د محرمیت په خاطر د نیول شوي کس نوم نه دی ښودلی او په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي، خو یادونه یې کړې چې د اتریش وګړو ته ډېر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. اتریشي ورځپاڼې سټنډر چې لومړی دا خبر ورکړ وایي چې نیول شوی کس یو ښي اړخی توندلارې متقاعد نارینه او عمر یې له 80 کلونو لوړ دی. په نورستان او کونړ ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې د سیلاب له کبله د صحي کلینیک د ویجاړېدو خبر ورکړ او د هغې ویډیو یې هم خپره کړه، خو د انساني مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. آژانس د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې هم د ګلۍ او سیلابونو له کبله د مالي زیانونو خبر ورکړی دی. د خبر له مخې د ناړۍ په شیرګل او زیرګل سیمو کې 50 هکتاره ځمکه د اوبو 50 سربندونه لسګونه څاروي او باغونه له منځه تللي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په بدخشان، نورستان، تخار، کونړ، بغلان، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګو، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې نن او پرون د وریاو او سیلابونو خبرداری ورکړی و. د روسیې یو توغندی بیګاش په د اوکراین د دنیپروپتروفس سیمې په کریواري ښارګوټي کې د استوګنې پر یوې ودانۍ لګېدلې چې لږ تر لږه 10 کسان یې وژلي دي. د کریویري ښاروال الکساندر ویلکول نن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې د توغندي له شلو زیات کسان هم ټپیان کړي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی. د ویلکول په وینا ښایي 500 کسان هم د ویجاړې ودانۍ تر کنډوالو لاندې پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي یو ځل بیا روسیا تروریستي دولت وبالله او په خپل ټلګرام پاڼه یې ولیکل چې تروریستان به ونه بخل شي. د روسیې لخوا پر اوکراین د توغندیو وروستي حملو داسې مهال زور اخیستی چې د روسیې د یرغل پر ضد اوکراین ځوابي عملیاتو نتیجه ورکړې او په جنوب ختیځو سیمو کې شپږ ښارګوټي آزاد شوي دي. د سوریې په شمال ختیځ کې 22 امریکایي سرتیري د یو هلیکپټر د غورځېدو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د امریکا پوځ بېګا د پیښې د لامل له ښودلو پرته اعلان وکړ چې دا الوتکه د یکشنبې په ورځ لوېدلې ده. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه قومندانې سنکم ویلي چې د پیښې لس ټپیان له سیمې بهر پر مختلفو روغتیایي مرکزونو تر لیږدول شوي دي. سنکم د نورو جزئیاتو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. د امریکا شاوخوا 900 سرتیري په سوریه کې د داعش ډلې د پاتې شونو پر ضد جګړې لپاره میشتي. امریکایي چارواکو مخکې ویلو چې پوځي ځواکونه په مکرر ډول د ایران له ملاتړ د برخمنو ملیشو تر برید لاندې راغلي دي. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د مرکزي آسیا د اتلولۍ په لوب لړۍ کې خپله دوهمه سیالي له ایران سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام ونیمې بجې پیلېږي. افغانستان په دې لوب لړۍ کې خپله لومړۍ لوبه 1-0 کوربه قرغزستان ته وبایلله. له بلې خوا د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا په ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ وتلې ستوری راشد خان به په دې لوبه کې ګډون ونه کړي. راشد خان څه موده مخکې د تمرین پر مهال د ملا درد احساس کړ او ډاکترانو دمې سپارښتنه ورته وکړه. افغان لوبډلې په 2013 میلادي کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړه او تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې درې یې ګټلې دي. ملي لوبډلې په 2019 میلادي کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلادیش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل او وړاندې په خبرونه کې د کاناډا د استاوس جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د دې هیواد مرستندوی مسیح کولی شي بېرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. په دې اړه مو چې د کاناډا د مرستو پیلېدل به په افغانستان کې د روانو بشري ستونزو له هواري سره څومره مرسته وکړي د چارو د یو کارپوه نظر اخیستی.
د کانادا دولت د 2003 کال نه وروسته بېلابېل بخشونو خدمات عرضه کول، کومکونه یې کول، بشري کومکونه وسه
د کندهار د میرویس روغتون چارواکي په کندهار کې د هوا له ګرمېدو سره د ماشومانو د خوار ځواکۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. په هلمند کې بیا بزګران وایي د اوبو د کمښت له امله یې اوس په خپلو ځمکو کې د انج کښت ته مخه کړې ده.
لس جریب په تاریاکو سره زموږ یو جریب انجنو برابر ډېرو دوستانو کرلې ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې بحث کې مو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کړې دي.
زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسني دولت او رژیم لخوا نه د نړیوالې ټولنې په وړاندې همداسې د خلکو په وړاندې د منطقې په وړاندې راپورته شوي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کانادا د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې له افغانستان سره د هیواد بشري مرستې بیرته پیلوي، خو داسې مهال چې د استازو جرګې سنات د لایحه تصویب لپاره ولیږله یو شمېر سناتورانو یې د بې طرف او په ځنډ عملي کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. اوس مهال کاناډایي ادارې د قانوني محدودیتونو له امله له افغانستان سره بشري مرستې نشي کولی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
تر ځکه مرسته مسلې دا یتمان ممرې دا نه د تکوم چې د بل کالی راتول او مور ور د بل چای راتول
زرلخت د کندهار اوسیدونکو کونډاو د خپل کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ته هغه همداسې مهال چې لا دې وخت دوډۍ په ډیر ستونزمن ډول پیدا کوي. په وزلای تر دې حدر سوال چې وای لژوند د بیزاره شوی هغه خپل پیغل نړو ته ګوتنې سیو زیاتوي. دې حال په مرګ خوشاله ده.
وروره بالا خو ده علي دغه دغه چنجي نه ده بل چې پلاش څنګه ورکمې دا ټوکر ساتي چې وره کوم پلاش به تیرا واسي اوس مې بیا دانا دانا تر بیا دانا دانا کړی یاره وته مې استولې دي د تنه دلا کبا پس پوس په وې نه بي دسې مان مې دستا
شاید په افغانستان کې د نګدي هغه 28 میلیونو بې وسلو افغانانو فریاد وی چې اوس مهال د بې وسلې په ورسته کرخه کې ژوند کوي. خو په همدې حال کې بیا د کاناډا ولسی جرګې د سی یو څلوېخت په نوم هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې کاناډایي مرستندوی سازمانونه په افغانستان کې د بشري او ژوند ژغورونکو مرستو رسولو بهیر ته بیرته راستنیږي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی هغه څه چې د دې هیواد اوسني قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرسته وکړي. خو نږدې دوه کاله وړاندې کله چې طالبانو کابل ونیو د کاناډا په اساسو جرګه کې ډیموکراټانو او یو ډیر شمیر کاناډایانو له لیبرال حکومت وغوښتل چې افغانانو سره د بشري مرستو په خاطر یو معافیت رامنځته کړي څو د کاناډا بشري او پرمختیایي مؤسسې په افغانستان کې له فعالیت څخه مننه کړي. د همدې غوښتنې وروسته ډیموکراټانو د جزا قانون اړوند یو لایحه وړاندې او پکې د 12 تعدیلاتو راوستل وړاندیز کړل چې پرون یې شپږ تصویب شول. اوس د سی او څلوېخت لایحې له مخې د کاناډا مرستندوی سازمانونه کولای شي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مهمو کارونو ته راستانی شي. خو داسې مهال چې د استازو جرګې دا لایحه تصویب کړې او سنات یې استولې یو شمېر سناتوران یې په ځنډ او په پیپري توګه د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. یو شمېر کاناډایي رسنیو پرون لیکلي د سناتوران د دې بهیر درونتیا حساب ورکونې او په ځنډ عملي کېدو ته اندېښمن دي. لدی وړاندې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر هم ویلی وو هیواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندی چونو نږدې دوه میاشتې وړاندې د کاناډا د اساس جرګې د قضایه کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. یو له دې ګواښونو چې د کاناډا حکومتي جدي بولي طالبانو ته مالیه ورکول دي. دوه اونۍ وړاندې د کاناډا بشري ډلې هم ویلي وو د دې هیواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداري ورکړې که چیرې د سیمه ییزو کارکوونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرې ډلې سره مرسته کول دي.
و امر دلته د کاناډا د ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د دې هیواد مرستندوی مؤسسې کولای شي بیرته له افغانستان سره بشري مرستې امپایل کړي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دغه تصویب شوې لایحه په اړه له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د کاناډا مرستې له افغانستان له افغانانو سره څومره اغیزناکې وي او د بیا پایل لپاره څومره اړتیا ده.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونو کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه یې کول، بشري کومکونه او څه دیموکراتیک ارزښتونو لپاره کومکونه او څه د توسعایي بخش او هر بخش کې بیلابیل بخش کې مختلف اکثریت دولتونو ته کې کومک او وروسته د طالبان څاکم شه افغانستان کې، ځکه دوی د خپل ملک دی څه د ارزښتونو باندې باور لري، بشري حقونو باندې باور لري، د دې په اساس د سیاست خارجي کې هم دی نه تنها افغانستان سره دا کار کړی دی چې اکثر ملکونه چې مرتکب یا ګروپونه یا افراد سره چې مرتکب یي جنایت دی دوی سره خپل رابط قطع کوي او کومکونه بندوي. خو بیا بل اړخه کې دوی ډېر کومکونه وکړه، خصوصا زمونږ افغانان چې بېجای سوی او کمپونه کې یا نورې کې تهدید لاندې او یا نورې څه آسیب پذیره او دوی یعنی پذیرها کسان کانادا ته انتقال کړه او دلته ښه فرصتونه او ښه خدمات بې سابقه خدمات ورته عرضه کړی دي.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو ډېر شمېر هیوادونه په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو له میکانیزم استفاده کوي او په دې ډول ځان له دې ډډه کوي چې د مرستې طالبانو حکومت لاسته نه لویږي. نو اوس چې د کاناډا سنا لا هم په دې اړه اندېښمنه ده، کوم میکانیزم بهتره دی د کاناډا لپاره چې خپلې مرستې خلکو ته ورسوي تر څو له یو خوا د مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي او له بلې خوا د دوی اندېښنه هم رفع شي؟
د مرستو د ویش لپاره دوه ادرسونه دي، یا خپل سازمان ملل دی بل موساد دی. چې موساد خوشحال کاله کې ډیر ظرفیت پیدا کړی دی، یعنی ښه ظرفیت لري لکه حکومتونه غوندې کولی شي چې خدمات عرضه کړي خلکو ته. ډیر موساد دی چې کانادا دولت یا نور دولتونه چې غواړي کومک وکړي افغانستان ته، دوی سره کار هم کړی دي، پارتنرشپ کړی دي، دوی پروژو تطبیق کړی دي، هم حسابدهي او شفافیت هر بخش دوی د قناعت وړ دی او دوی سره اعتبار هم لري. او دغه اندېښنه چې ځینې ملکونه لري دا یعنی هغه اندېښنه ده چې دوی محسق اطلاع نه لري د افغانستان د کومکونو د ویش نه، ځکه چې تر څو چې موږ معلومات لرو هغوی ډېر په شفاف ډول خلکو ته خدمات رسوي. ځینو جایونو کې چې مشکلات موجود شوی دي خپله سازمان ملل خپل جدي اقدامات کړي دي، پروژې ستاپ کړي دي تر څو چې هغه موضوع حل شوی. یعنې ځینو جایونو کې ځینې خلک چې غوښتل چې د دې کومکانو نه سو استفاده وکړي یا د حاکم ډلې نه ځینې افراد چې غوښتل چې مداخله وکړي په اساس دوی خپل هم جدي اقدامات کړي دي. یعنې د کومکونه چې دولتونه کوي دوی ته دوه ادرسونه ورته پراته دي، هم سازمان ملل دي هم انجوګان دي.
اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته څونه اړتیا ده؟ اوایا کېدای شي د همیش لپاره د بشري مرستو له میکانیزم استفاده وکړو او په دې توګه کېدای شي د فقر او لوږې کچه په افغانستان کې راکمه شي؟
دولتونه باید تفاوتونه یعنی دوه بخش باندې تفاوت قائل شي. یو حاکم ډلې دي چې دوی 15,000 یا 30,000 کسان دي، یو د افغانستان خلک دي چې هغوی ته درش میلیون نه ډیر خلک دي چې هغوی متاسفانه نن سبا ډیر په فقر وضعیت سره مواجه دي او اکثریت آسیب پذیر ډلې چې دي ماشومان دي او ښځې دي، خصوصا ښځې چې پخوا کار کوه وظیفه یې درلوده خپل وظیفه یې لاسه ورکړی دي، اکثر ښځې بې سرپرسته و او دغه بې سرپرسته ښځې نو د خپل د کور نان آورو متاسفانه چې دی کار واخیستل شو د فقر تعداد در افغانستان که متاسفان عوج درسیده لگی بیکاری او فقر دو اقت چلنجو ندیسنن سبا افغانان نسر مواجه دی. او در بخش که دولتون باید تفاوت قایل سیزه کتی او حاکم دلی دی تاقوی تحریم باندی مواجه که گی هر شید که خو اقوی پلاس که دی افغانستان شتمنی پلاس که دی اقوی آسی پذیرمونه دی.
له مدني فعال خلیل روفی سره د کاناډا د ولسی جرګې د وروستۍ پریکړې په باب مرکه وه. د کاناډا ولسی جرګې له هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې دا هیواد او د دې هیواد مرستندوی ماسې بیرته کولی شي چې افغانستان سره بشري مرستې له سره پیل کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د اتریش حکومت وایي یو وګړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د دې اتریشي په اړه ویل کېږي چې د بنسټ پالو ښي اړخو د ګوند غړی دی او عمر هم له 80 کلونو لوړ دی. همدارز ویل شوی چې نوموړی د نړۍ خطرناکو سیمو ته د سفر لیوال دی او په 80 لسیزه کې هم افغانستان ته سفر کړی و. په دې اړه نور جزئیات زما همکار احمد تکل راټول کړي دلته په سټډیو کې سره دی. تکل صاحب، نور جزئیات څه دي؟
مننه. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد یو وګړی چې افغانستان ته سفر کړی و هلته نیول شوی دی. د وزارت نن په دې اړه د پښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړ چې دا اتریشی په مې میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال هلته نیول شوی او له تیرو څو نیو رئیسی بندي دی. خو دې وزارت ویلي دی چې د دې هیواد وګړو ته ډیر په خو خبرداري ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کس د نیول کېدو د خبر له اورېدو وروسته د ستونزې ته د یوې حل لارې د موندلو هڅې پیل کړې او د هغه له کورنۍ سره منظم تماس لري. اتریشی ورځپاڼې ستاندارد چې لومړی دا خبر ورکړوي نیول شوی کس چې عمر یې له 80 کلونو لوړ دی یو ښی اړخی بنسټپال متقاعد نارینه او د ملي ډیموکراتیک ګوند په نوم د یو کوچنی ښی اړخی بنسټپال ګوند له مؤسسانو څخه دی. په اتریش کې د نوموړي ګوند پر فعالیت په 1988 کال کې بندیز لګېدلی و. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اتریشی د افراطي ښی اړخو په یو مجله کې د یوې مقالې له خپرېدو وروسته په افغانستان کې نیول شوی دی. په دې مقاله کې چې عنوان یې دی له طالبانو سره د رخصتۍ ورځې، نوموړي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډیر مثبت انځور کړی دی. د راپورونو له مخې دا اتریشی سړی په جاسوسۍ تورن شوی او د هغه د نیولو قضیه د اتریش د نویو نازیانو ډلې پر خپل ټلګرام پاڼه علني کړه. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو د محرمیت د قوانینو له کبله د دې اتریشي هویت نه دی خودلی او په دې اړه یې جزئیات هم نه دي ورکړي. خو ستاندارد ورځپاڼې د اتریشی یوازې د هربرت اف په نوم پیژندلی او ویلي دی چې هغه خطرناکو سیمو ته د سفر سخت مینوال و. د ورځپاڼې د راپور له مخې هربرت په 80 میلادي لسیزه کې هم افغانستان ته تللی و او څو کاله مخکې د هغو کردانو لیدو ته ورغلی و چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوله.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د کندهار د میرویس روغتون چارواکي په دی ولایت کې د حواله ګرمي دوسر د ماشومان د خوار زواکي د زیاتې دو خبر ورکوي. د دې روغتون مسولانو ویل چې د روان کال د حمل میاشتې را وروسته د دې روغتون د ماشومان په وارد کې بستر شو ماشومان شمیر دو برابر شوی دی. تفصیل په دې رپورت کې
د میرویس صاحب زوی روختون د ماشومان د څنګه کې بستر سی وی ټول ماشومان په خارځواک یې اخته دي. صفا په خارځواک یې خپل اخته یوازنې زوی د درملنې لپاره د څو ورځې راځي دلته بستر کړی دی. دا وایي ماشومې د کافي خورو د نشټوال لامل په خارځواک یې اخته سوي.
ماشوم چې پیدا سو اول سم بدو د بل ورځ ما پښین ویني سپراکړه وینه چې سپراکړه چې بومتلې ایوبي روختون تمایناتونه وکړه لويده تسې د خاکشیر وو د تور چای ورکوړه دا د جیسه د سیمې دم ورکړه دا دوای راکړه دوه ورځې آرام بیا غوا دوا چې خلاصې نه او بیرته هغه سپولاړ بدره دی. بیا مومن روختون ته بوتلې هغه دوای نه خلاصې کړ هغه ول داسې تغذیه یې غرات ول داسې تغذیه ابیا موږ چې نه یې تراوسیم ولور چې دلته چې ورته وایي دلته چې مراوسی دې تراوسی د ستاره کړو.
د هیواد په لیر پروتوسی مو کې خلک د بیوزلی لامل د کافي خورو له نشټوالي سره مخ دي او د خپل ماشومان پالنن سکولای. بيبي هوا خپل ماشوم د کندهار د لیر پرتی ولسوالي میوان څخه دلته راوړي او درملنه کوي.
اول دوار سن بغل سو دوه ډاکټرانو وای مشخنه په ویر ادا سن بغل د هغه څه ته کېده له بوز بستره کې بشنای کې نو نن مژه غل مژ ولا سماده او نه پیدا نه پویر چې ماته به نه خبره کسه نور کوي و عمل و عمل لاله کوس بیا سب کسو او خا ګرځي لري نه څه پرسیر.
د امیر وایس روختون د ماشمانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وای د روان کال په حمل میاش کې 109 ماشمان بستر کړي او په سور میاش کې به دا ارقام دو چند سوی او دو سوی یو اتیا ماشومانی بستر کلی دی. نموری وای پا رختون که ده بسترون و امکانات کم خود ده ناروغان و شمیره زیادی.
نو ده دوی خبر سیده که دلیسی چی ده ده مریضان و دیر سی او زیادتر رای ده سی چه آقا بستر تا ضرورت پیدا که. خود ده اوس فیلی شرایط چی ده اوس مرز لرو کم سهولت چی مرز ده بستر ده پاره لرو متاسفانه آقا نبسیجه. آقا بسیجه نه پروش کالون پا دامیاشتو که از مرز مریضان از مرز ده کپیسیتی دره چنده ترسیدیلی و اوز فیلنو مرز چی کم مریضان لرو او کم بسترون لرو ده آقا دوا چنده مرز مریضان لرو یعنی چونه چیز مرز کپیسیتی ده سویت غزی ده مریضان ده پاره ده آقا دوا چنده مرز مریضان اوسم لرو او لا کرا کرا پسی دیریش
دا پا دا سال که ده چی ده بی پلو داکتران و سازمان پا دی ورستوی که ویلی چی پلوی رپروتو سیمو که روختیای مرکزونو تا نلاسرسی او کمزور اقتصاد د دې لامل سوی چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچل ورسی د غراز یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق اټکل کړی چې سږ کال به په افغانستان کې 2.3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ سي چې 715,000 ماشومان به د شدید خوارځواکۍ لپاره درملنې ته اړتیا ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالای بشیر ته به وښو.
د القاعده شبکې مشران په ښکاره د طالبانو په حکومت کې دندې ترسره کوي. دا د امریکایي لانګ وار ژورنال خپرونې د یوې مقالې سرلیک دی. لانګ وار ژورنال په خپله مقاله کې ادعا کړې چې د القاعده یو شمیر غړي د طالبانو د حکومت په مهمو او کلیدي څوکیو کې ګمارل سوي دي. په مقاله کې راغلي د طالبانو دوه والیان د استخباراتو عمومي ریاست مرستیال او د دفاع وزارت د تعلیم او تربیه امیر د القاعده شبکې غړي دي. په مقاله کې راغلي له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو جزئیات د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې په راپور کې هم چې د جون په نهمه خپور سو راغلي دي. د طالبانو حکومت د لانګ وار ژورنال د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له القاعده سره د اړیکو په تړاو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې راپور رد کړی دی. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې راغلي چې طالبان پر القاعده سربیره د تحریک طالبان پاکستان سره هم اړیکې پالي، خو طالبانو دا راپور یو اړخیز، نامتوازنه او له واقعیته ډېرې بللې دی. طالبانو تر دې وړاندې هم له القاعده سره اړیکې لرل رد کړې دي، خو د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو د طالبانو ژمنې تر سیوري لاندې راوستې. ګارډین ورځپاڼې په برتانیا کې د افغان کډوالو په اړه یو مطلب لیکلی او د چارواکو په حواله ویلي زرګونو افغانان به چې د یوه ځانګړي پروګرام له لارې برتانیا ته تللي سږ کال اوړی بې کوره پاته سي. د ورځپاڼې په باور دغه افغانان به چې شمیر یې 8,000 ته رسیږي د دولتي ضرب الاجل له مخې د سږ کال په اګست میاشت کې له هوټلونو و ایستل سي، خو د سرپناه ځای یې نامعلوم دی. دا د هغو افغانانو له ډلې دي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه د تاوده هرکلي عملیاتو تر شعار لاندې و ایستل سول. ګارډین دغه معلومات د چارواکو د هغې پټې بیړنۍ غونډې پر اساس خپره کړې چې د تیرې پنجشنبې په ورځ یې جوړه کړې وه. د برتانیا چارواکي داسې مهال له هوټلونو د افغان پناهغوښتونکو د ایستلو هوډ لري چې دولت یې پناهغوښتونکو ته د کورونو د ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی. بل لور ته په هوټلونو کې د زرګونو پناهغوښتونکو ساتل برتانیا ته په لوړه بیه پرېوځي، ځکه د ګارډین په وینا په هوټلونو کې د پناهغوښتونکو ورځنی لګښت 6 میلیونه پاونډو ته رسیږي. ګارډین کلی د پنجشنبې ورځې په غونډه کې چې د کورنیو چارو وزارت شخصي قراردادیان هم پکې شامل وو، پر دې هم بحث شوی چې 50,000 پناهغوښتونکو ته څنګه په ارزانه او کم بیه هوټلونو کې د اوسېدو زمینه برابره کړي. د ګارډین په وینا د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو د پناهغوښتونکو پر وړاندې د برتانیا د صدر اعظم ریشی سوناک پر یو شمیر تګلارو نیوکې کړي دي.
په هلمند کې بزګران وایي د اوبو د کمښت له امله اوس په خپلو ځمکو کې د انجي کښت مخه کړې ده. د بزګرانو په وینا د انجي د کښت ګټه دا ده چې لږې اوبه غواړي او ګټه یې هم زیاته ده. دوی ویلي دغه کښت یې وروسته له هغې پیل کړ چې له یوې خوا د اوبو کچه ټیټه شوه او له بلې خوا طالبانو هم د کوکنارو پر کښت بندیز ولګاوه.
دا ودیر کلن نور علی دی چې د خپل ځمکې په خړو بولو بوخدي او د سشکال په خپل ځمکې د انجی کښت کړی دی. نورالی خپل د ځمکې ته تر ځمکې لاندې وبه د مریضو اندارو په مرسته راپورته کوي. هغه وبه چې د پخوا په پرتله اوس څو برابر ښکته سوي دي او ځایي بزګران یې له ستونزو سره مخ کړي دي. نورالی چې د هلمند د ګریش کولسوالۍ اوسیدونکي دی وایي لسګونه جریبه ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. خدای وایي اوس یو ځل بیا بخت راویښ سوی دی او د انجی کرکیلې ته مخه کړې ده. هغه چې اوبه کمې غواړي، دی وایي د انجی کښت اوبه کمې غواړي او د غراز ګټه یې زیاته ده.
لس جریب پتاریا کو سره زموږ یو جریب انجنو برابر ډیر دوستانو کړل. شخصا زما خپل د ناستو ولاړو ملګرو د پنځه کال کې چې کړل دي چې کور ودان زموږ په خوله اعتبار کړی دا زموږ سره یو سپینډر یا غدا د سره د څوار لس جریب شش کال کښ کړی دی. زما خپل نور دوستانو دا کښ کړی یاري ان شاء الله چې زموږ د شرکت څخه د دې تخم او نال توزیع سوی دی. زما فکر تر 2000 جریب اضافه
د هلمند په للمی او وچ ځمکو کې د انجی کرکیله د غړېدو په حال کې ده. د دې طبي بټي پاڼې شین رنگ لري او شاوخوا 500 سانتي اوږدوالی لري. دا بوټي چې په درملو، اترو او نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي ان د هین یو شمیر خلک په دریو وختونو ډوډۍ کې هم د خوړلو لپاره کاروي. نوراغه د همدې سیمې یو بل بزګر دی او د هم په خپل ځمکه سشخال د انجی کښت کړی دی. د وای د هنجی د کښت له هغه ورسته مخه کړي کله چې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګولی او په دغه سیمه کې د اوبو کاچه ټیټه سوله.
دا چې د سهار څو سړی مونږه وکي د کار ته ودرې دی بیا تر لمر لیدو پورې امې نشوي امې ټولې دا وخت نه لري لکه د تاریخو ده. ځکه چې دا یو کاریګر د دې ده دا لکه نش د تاریخو چې دا تقریبا په 15 باندې ملکیږي د هغه ته باوجود په $40 کیلوم ټولېږي. دا هغه ته چې دغه کې میاشتانه مزدور 15000 افغانۍ دی او مزدور مزدوري ده.
انج هنګا یان غوزا د افغانستان د غوره طبي او صادراتي بوټو په ډاله کې ده چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په شمالي ولایتونو کې خورا د ودې په حال کې ده. د کرنې د برخې متخصصین هم وایي چې د هلمند آبو هوا د انج د کرکیلې لپاره خورا مناسبه ده. دغه متخصصین زیاتوي چې هلمند زیاتې للمي ځمکې لري او د انج کرکیله په دغه ولایت کې خورا ښه حاصل هم ورکوي. بلخوا د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض وای انجه د کوکنارو ش بدیل دی او په کار د چې زموش کروندګر نور د انجه کښتونو ته پراختیا وار کړي. نموړي د غراز زیاته کړه چې دوی په دې برخه کې له بزګرانو سره بیلابیل مرستې هم کړي دي. افغانستان یو غرنی هیواد چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دوجیزه توګه د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره هم کارول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه بریالی مد لغمان ولایت نعمت الله خار غزل سرک د انجه بول خالی چې دیگا ماخام باران شوی ده. سیلابونه راغلی دي دوی لنجرې وړي دي او نورې واګېګانې وړي دي او همدغسې یوې بسته کښې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي. که څه یو کومک یو مرسته کولی شئ دغه ولس سره یو پرخونډه وکوئ موږ دا چارواکو ته دا غږ موږ رسو چې تاسې یې په خپله واضح واورئ. وسلام.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستاني پوځ مخنیوی وکړي. وسلام. په احترام زما غږ په ازادي راډیو کې نشر کړئ.
السلام علیکم. از دی رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. موږ د هلمند ولایت ته باغرام ورسوالۍ کې ټلیفوني خدیانسته سړکان مې ډېر خراب دي. نو موږ هیله کوو چې ته چې دا زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه وو چې د ازادي رادیو لارې مو اوریدل. په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شوې. په دوهمې نیمه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې مو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په وروستي راپور خبرې کړې دي. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې د یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ده.